ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در این ساعت بخشی از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. بخش اول این برنامه درباره مصارف بودجه انکشافی وزارتخانه های افغانستان اختصاص یافته و بخش دوم در این باره صحبت شده که چرا افغان ها در برابر حملات و کشتار غیر نظامیان افغان خاموشی اختیار می کنند و بی تفاوت هستند. زیر آسمان کبود تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می کند.
لوی دیرستیز اردوی امریکا گفته که کشورش برای تقویت قوای هوایی افغانستان همکاری خواهد کرد. 6 امریکایی و 1 دکتر افغان در 2 حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند و مذاکرات ایران با 6 قدرت بزرگ جهان بی نتیجه مانده است. سلام و صبح بخیر. این هم مشروع خبرها. رئیس کمیته لوی دریستیز های اردوی امریکا اطمینان داده که به هدف تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان در کنار این کشور ایستاده خواهد بود. جنرال مارتین دیمپسی که دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل آمد، با وزیر دفاع ملی افغانستان دیدار کرد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بخشی از گفتگوهای این دو مقام را مسئله تقویت نیروهای هوایی افغانستان تشکیل می‌داد.
مسئله هوایی هم مورد بحث قرار گرفت و اونا گفتن ما در کنار شما هستیم و در چند روز بعد معاون وزیر دفاع که مشخصا در این عرصه صحبت خواهد کرد که بتانیم قابلیت ها را بعد به انتقال بدیم که پاسخگوی نیازها باشه.
آقای عظیمی همچنان تاکید کرد که در حال حاضر قوای هوایی افغانستان با مشکلات جدی مواجه است. نبود رادار و دافع هوا در اختیار نیروهای هوایی افغانستان از مشکلات عمده نیروهای هوایی افغان خوانده می شود. 6 امریکایی و 1 دکتر افغان در 2 حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، مقام‌های امریکایی گفتند که 3 نظامی و 2 فرد ملکی امریکایی به شمول 1 دکتر افغان دیروز در یک حمله انتحاری در زابل جان دادند. شریف الله ناصری، سخنگوی والی زابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله 1 عسکر افغان و 1 شاگرد مکتب زخمی شدند. حمله حوالی ساعت 11 پیش از ظهر در شهر قلات رخ داد. با گفته مقام‌های آمریکایی، چندین آمریکایی و افغان دیگر در این رویداد زخمی شدند. در عین حال اردوی آمریکا با پخش خبرنامه‌ای گفته است که غیر نظامی آمریکایی در یک حمله شورشیان در شرق افغانستان دیروز جان داد. امیر قطر روی گسترش روابط میان افغانستان و قطر تاکید کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است حمد بن خلیفه آل ثانی و حامد کرزی دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. امیر قطر همچنان سفر اخیر هیئت افغانی به آن کشور را مثبت ارزیابی کرده است، اما در اعلامیه گفته نشده که امیر قطر و رئیس جمهور افغانستان در مورد گفتگوهای صلح افغانستان و گشایش دفتر برای طالبان در قطر صحبت کردند. رئیس جمهور کرزی اخیراً از قطر دیدار کرد. مقام‌های رئیس جمهوری افغانستان گفتند محور اصلی گفتگوهای آقای کرزی با امیر قطر را مسئله مذاکرات صلح با طالبان تشکیل می‌داد. ادامه خبرها. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مواضع 6 قدرت بزرگ جهان و ایران همچنان فاصله زیاد دارند. کاترین اشتون گفت این فاصله با وجود بحث‌های طولانی و شدید بر سر بحران هسته‌ای ایران در شهر آلماتا موجود است. سرگی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت دو طرف در جهت دست یافتن به تفاهم متقابل ناکام شدند. گفته شده است روی زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات توافق صورت نگرفته است. سید جلیلی، نماینده ارشد ایران در امور مذاکرات هسته‌ای گفت است برخی فاصله های میان مقامات غربی و تهران موجود است.
نمایندگان 5 علاوه 1 خواهان ارزیابی های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند. بدین خاطر خواستند نتایج گفتگوها را به پایتخت های خود منتقل کنند.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که دو طرف از آغاز تا اخیر دیروز در مورد بحران هسته‌ای ایران صحبت کردند. این بحث ها با دیدار دو جانبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران آغاز شد. دیپلمات های ایرانی نیز به طور جداگانه با هیئت های روسیه و چین ملاقات کردند. در نتیجه درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در شمال قاهره دیروز شنبه 5 تن کشته شدند. مقام های مصری گفتند که درگیری ناوقت روز جمعه رخ داد. اعتراض مسلمانان به خاطر رسامی اطفال مسیحی قبطی روی دیوار یک مرکز اسلامی در محله الخصوص منجر به وقوع این درگیری شد. مقام ها گفتند که 4 مسیحی و 1 مسلمان کشته و 9 تن دیگر در نتیجه درگیری ها زخمی شدند. پس از برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک قدرت، بعضی اوقات میان مسلمانان و مسیحیان در مصر تنش صورت میگیرد. مسیحیان بیش از 10% جمعیت 85 میلیون نفری مصر را تشکیل میدهند. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ترکیه شود. در کمتر از 2 ماه گذشته این دومین بار است که جان کری وارد این کشور می شود. انتظار می رود مقامات هر دو کشور روی مسائل مختلف از جمله بحران سوریه در همسایگی ترکیه گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات ترکی به اسرائیل و فلسطین خواهد رفت و در آنجا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطین دیدار خواهد کرد. سفر به کره جنوبی، چین و ژاپن هم در این سفر جان کری شامل است. و دفتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی میگوید نیلسون ماندیلا رئیس جمهور پیشین این کشور پس از بهبودی وضعیتش شفاخانه را ترک کرده است. دفتر رئیس جمهور جاکوب زما دیروز با پخش خبرنامه گفت که ماندیلا در خانه مورد معالجه بیشتر قرار خواهد گرفت. در خبرنامه گفته شده است که نیلسون ماندیلا که 94 سال عمر دارد به خاطر مبتلا شدن به زاتلیه مورد تداوی قرار گرفته است. جاکوب زما از کارمندان شفاخانه به خاطر مراقبت از ماندیلا سپاسگزاری کرده است. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. ولسی جرګې په ورستیو کې د یولس وزیرانو د استیزا کولو پریکړه وکړه ځکه چې هغوی لږه انکشافي بودیجه مصرف کړې وه. وروسته یې د دوی له منځه 4 وزیران له استیزا کولو معاف کړل ځکه چې هغوی د وزارت چوکۍ د 1490 مالي کال په نیمایي کې ترلاسه کړې وه. پر وزیرانو د دې لپاره فشار راوړل چې انکشافي بودیجه مصرف کړي څه ګټه لري او څه تاوان. د دې خبرونه په دې اول سات کې په دې موضوع بحث کوو او په دوهم سات کې په دې خبرې کې چې ولې عام خلک ګوندونه شخصیتونه او ټولنې په ډلې زوژنو عموما خوله پټوي. په حملو کې ډېر ملکیان ورجل کیږي خو ډېر کم داسې شوي چې خلکو دې عکس العمل شولې وي. تیرونه په فرا کې تر 500 زیات افغانان ووشل شول چې لوی اکثریت یې د ملکیانو تر دې مخکې په خوست کې اتمه شومان په ځانمرګي برید کې ووشل شول. نن په زابل کې یو ډاکټر ووشل شو. پرون د پروان په شینوارو کې 12 کوونکي ووشل شول او په دې ترتیب دا لړۍ دوام لري. خو نه چا مظاهره وکړه او نه یې غونډه جوړه کړه چې ولې باید افغانان په دې ډول په بیرحمۍ ووژل شي. دا هغه موضوع ده چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې به زموږ میلمانه پرې بحث وکړي.
بله شنونده عزیز، خدمت تان عرض سلام و ادب دارم. به نوبه خود و قسمی که همکارم اسمت فاروان اشاره کرد، امروز در برنامه زیر آسمان کبود در 2 ساعتی که با شما هستیم روی 2 موضوع صحبت میکنیم. مهمانای ما هستند صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودیجه بانک‌ها و محاسبات عمومی ولسی جرگه افغانستان، اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی.
نو ملمانو ته هر کلای وای. لومړی هم له شاغل صدیق احمد عثمانی چې د ولسی جرګې د مالی بودیجه بانکونو او عمومي محاسبو د کمیسیون غړی دی، له دوی څخه غواړو چې دوی راته وایي چې د بودیجه د کم مصرفولو په خاطر د وزیرانو استیزا څه ګټه لري او تاوان هم آیا لري کنه د دوی په نظر.
در روزی که چنین بحث در ولسی جرګه جاری شد، ما مسئولیت ارائه گزارش به مجلس عمومی داشتم و طبعا در وقت گزارش به مجلس ارائه میشه مجموعه بحث هایی که در کمیسیون های مشترک و کمیسیون بودجه صورت گرفته او به مجلس می آید و مجلس به اساس گزارش کمیسیون اختصاصی و کمیسیون های مشترک در زمینه تصمیم می گیره که وقتی گزارش ارائه شد تعداد زیادی از وکیل صاحب ها تقاضای استیضای امی 11 ضباط محترمه کردن و طبعا که ما مسئولیت کمیسیون داشتیم تقاضای مایی بود که این استیضا باید بر اساس اصول وظایف داخلی اولوسی جرگه که 20% از اعضا کتبی امضا کنن و پیشنهاد استیضا را کنن باید طی مراحل شود که در اوائل همین طی مراحل به همین شکل صورت نگرفت، ولی سرانجام فرم ها تکمیل شد و کمیته رؤسا تاریخ تعیین کرد و طبعا این مراحل است که باید مریول اجرا باشد. اما این که آیا به خاطر کم مصرف کردن بودجه وزرا استیضا شوند یا نه، این بحث بسیار کلان است. از جمله وظایف وزرا در حکومت افغانستان یا در قوه اجراییه نه تنها مصرف بودجه است، اما قسمی که شما گفتید چگونگی کاربرد یا مصرف بودجه است که بودجه چگونه مصرف شده، به جاش مصرف شده، قوانین و مقررات یا قوانین و مقررات و اصول مالی که قانون مصارفات عامه است یا قانون تدارکات است یا سایر قوانین رعایت شده یا نه، این هم بحث بسیار مهم است در پولی مصرف بودجه که متاسفانه تنها مبنای استیضا کم مصرف کم بودجه بوده که طبعا کمبود داشته، ولی به هر حال چون صلاحیت های ولسی جرگه است من فکر میکنم که حق ولسی جرگه داشته که استیضا کنه و چگونگی استیضا و روان
شده. عثمانی صاحب در مسئله سعیده شسو چه تاسی در نور موضوعات هم توضیح کرل، لیکن سوال داره چه که پا وزیرانو بانی فشار زیاد شی چه تاسی ولی بودیجه کم مصرف کرده، فکر نکوی چه بیا با بودیجه پا دست شکل سر مصرف که چه اقا پیسی زایه شی؟
حکومت تحت دو تا فشار همزبان قرار می داشته باشه یا وزرا. از یک طرف فشار ولسی جرگه و سایر مردم در مورد از اینکه باید پول به مصرف رسه و از طرف دیگه تحت فشار مراجع عدلی و قضایی هم قرار می داشته باشه تا قانون و مقررات رعایت شود. بنابراین اگر از یک طرف فشار وارد میشه تا پول مصرف شود، از طرف دیگه طبعا فشار وجود داره که قانون رعایت شود. من میپذیرم که در بعضی موارد ممکن است که فشارها سبب شود که وزرای محترم یا وزرای حکومت افغانستان بدون در نظر داشت قانون یا بدون ضرورت بودجه را به مصرف رسانند، ولی یک چیز من میخواهم اشاره کنم که در بودجه که به هر وزارت داده میشه جای مصرف و موارد مصرف کاملا مشخص است. پروژه‌ای که در نتیجه مصرف یک پول باید سر حاصل بیاید یا حاصل بته او پروژه ها مشخص می باشند. بنابراین از یک طرف رعایت قانون و از طرف دیگر مشخص بودن پروژه ها این اجازه را به وزیر حکومت نمیده که پول هر جای خواسته باشه مصرف کنه، مخصوصا در بودجه انکشافی.
در صورت که شما یک فرصت به دست آوردین، چرا شما از این فرصت استفاده نکردین تا این که وکلا را بیشتر مورد پرسش قرار بتین در مورد چگونگی مصرف و آیا که مصرف به شکل مصرف که صورت گرفته این مصرف چطور صورت گرفته، آیا مفید و مؤثر بوده یا خیر؟
ما چنین امکانات در اختیار نداشتیم یا نداریم یا نخواستیم انجام بدیم. اگر ما همین اسناد و مدارک ارزیابی میکردیم، چگونگی مصرف، کمیت مصرف و کیفیت مصرف ارزیابی میکردیم، ما میتونستیم یک تصمیم بسیار درست و بجا در مورد بگیریم که آیا طبعا اهداف برآورده شده یا نه.
سهل صاحب تست مرکلی وی تست فکر که وی چه آیا دیر تاکید و دیر فشار پدی لازم ده چه بودیجه پسه دول مصرف شویده او کنه پدی دیر فشار لازم ده چه بودیجه ولی کم مصرف شوید؟
د بودجې مصرف د اوسنی شرایط لپاره د افغانستان لپاره د یو اړینه مسله ده، ځکه چې افغانستان په مختلفو اړخونو کې دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې مخصوصا د انکشافي کومه بودجه نړیواله مرسته چې کوم د افغانستان سره کیږي دې د لګولو لپاره باید لازمې برنامې او پروګرامونه جوړ کړي، ځکه چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري. او بدون دې شک نه زما په باور باندې، البته که زه اشتباه ونه کړم، که چېرته دغه د بس پنه ورکونکو یوه دونو پیسې ونه لګولې شي، نو دا برته امغه مراجعو ته ورګرځي. نو پر دې بنسټ باندې د ضرورت شته چې افغانستان یو زوړیدل او زپیدل او ران هیواد ته باید دلته چې نړیوال مرسته کې دا مرسته باید ولګول شي. اما مهمه مسله دلته دا ده چې دغه مرسته پر ځای باندې لګیږي او کنه لګیږي. زه په دې باور یم چې کچېرې د افغانستان پارلمان واقعا مسلکي برخورد کړی وای، نو مهم مسایل دا ول چې دای باید څېړلې وای چې دغه مرسته ولې نه ده مصرف شوې ده، یا هم کمه مصرف شوې ده، او بلاخره که بې ځایه مصرف شوې نو ولې مصرف شوې. زما په اند باندې عمده مسله دا و چې دوی باید په دغه وزارتونو کې اول مسله چې مطرح کړې وای د ظرفیتونو بحث پلار اچولی، چې آیا دغه وزارتونو کې دغه لازم ظرفیت شته چې دا مرسته پر ځای باندې ولګي او کنه ونه لګي. دوه مسله دا چې دوی باید لټولي وای چې دغه وزارتونه د دغه مرستو دپاره برنامې لري، پروګرامونه لري او کنه لري. بلاخره بله مسله دا ده چې که چېرته دغه مرسته بې ځایه لګېږي
دا کار به چه کړی وای.
زه په دې باور یم چې دی کله چې دی وزیران استیزه کوي ولسی جرګې ته غواړي، نو دغه ټول مسائل باید دوی څېړلې وای. دوی باید لازم ارقام و او هغه معلومات ترې غوښتي وای چې ستاسو په وزارتونو کې دغه د ظرفیت کچه په کوم حد کې ده، او یا هم دغه برنامه تاسو لري او کنه لري. دوی دا برنامه باید ټول مطالعه کړی وای. دوی دغه کمیسونونه چې مختلف کمیسونونه دي دغه د څه لپاره دي، خدام دي لپاره دي چې باید دغه د ټول وزارتونو دغه پروګرامونه او کارونه تر نظر لاندې وساتي، او دې په څنګ کې چې دغه مرسته که بې ځایه لګېدلې دي، دې لامل څه ده؟ کوم د لامل فرضاً فساد دی؟ دا فساد ولې شوی ده او په کوم اړخ کې شوی ده؟ او د چا د خوانه ده بې توجهي شوی ده؟ بلاخره په هغه دغه ادارو کې چې دا خېشخوري ده، اکثره تاسو وزارتونه تاسو وګورئ یو کورنۍ پورې اړه لري، او تا هغه زیات قراردادونه هم چې کېږي په مافیایي ډول باندې په تور بازار کې کېږي. او بلاخره په دغه وزارتونو کې چې یو لامل زما پاند باندې دا د بیوروکراسي ده، ا دې د لمنځه وړلو لپاره کوم لازم اقدامات ترسره شوي دي. ولې له بده مرغه د ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ ونه کړه. هغه څه چې دوی کوي دی یو منظمه مافیایي، البته په ډیر احترام سره چې زه عثماني صاحب ته لرم او دې په څنګ کې د نورو پارلمان غړي ته لرم، هغه دا ده چې دوی دې په خاطر باندې چانزنی کوي چې تر څو هغه وزارتونه په نخه کې او بیا د رشوت او د پیسې زمینه مساعده شي، بیا هغوی هغه پارلمان ته غواړي او بیا د هغه نه په پټه باندې د هغوی په کورونو کې یا په نورو مېلمستیا ځایونو کې یا په مهمانخانو کې هغوی سره کینی خبرې کې امکانات ترلاسه کوي. بیا وروسته تاسو ګورئ چې دومره په شدت سره دوی د یوولس وزیرانو د استیزا خبره وکړه، او په اخره ورځ کې د ډېرې دغه نه معاف کړل، او بیا دوه وزیران چې دوی ورته په اصطلاح ګوتڅنډنه کوله بیا په اکثریت رای ترلاسه کړې. نو دا په دې معنی ده چې د خپل ستونزه په خپل پارلمان کې ده، لکه څنګه چې عثماني صاحب وویل چې غیر مسلکي خلک تللي دي، او دې په څنګ کې د افغانستان د عامو ګټو دپاره دوی دا خلک پابند نه دي، او دې په څنګ کې دوی سیاسي او ټولنیز شعور د افغانستان د خلکو نه لري او د افغانستان نه لري، او بلاخره د نړیوالو اړیکو د نړیوالو قوانینو لري. نو پر دې بنسټ باندې دغه ستونزې او مشکلات منځته راځي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. نوور بشو ملمنو ته اولین اوریدونکو قدرت ویلی ول چې وای د پیسو د اخیستلو لپاره وزیران استیزا کوي او کثرنګ دوی نور اوریدونکو شک دا و چې لوی خو استیزا کوي او بل خو بیا د اعتماد رای ورکوي. حتما وای کومه معامله په پټه کیږي چې تاسو وزیران استیزا کوي؟
استیزا از وزی صاحب پر دلیلی که در پارلمان صورت بگیره، من فکر میکنم که تحت فشار قرار دادن وزیر کابینه برای اجراءات خوب است، و ایره که آیا استیزا خوب نتیجه داده یا نداده فقط وزیر میتونه جواب بده، و چرا که امی بالایش گذشته و میدانه که فشار پلیسی جرگه در مورد استیزا چقدر در سرعت کار و عمل از او تاثیر مثبت میکنه. سال گذشته ما مصرف داشتیم 40% و امسال به طور اوسط 50%. و من به شما پیش بینی میکنم که مصرف بودجه انکشافی در سال سالهای بعدی به ترتیب تا امکانش است تا 70% هم بلند بره. یعنی
عثمانی صاحب لکن تاسی ای واوریدون که خبری واوریدلی چه ویلی وی پخپل پای و وزارت ای و اداره کده چه دیگه فشار پا نتیجه که فرنیچر اخیستل بله
ما جواب میتونم به ترتیب یعنی کمک میکنم برای از این که مصرف بلند بره و طبعا مصرف باید معقول باشه و در مطابقت با قوانین باشه. جناب انجینر صاحب قدرت که از ولسوالی فرزه گفتن من که صحبت های ایشان رد نمی کنم، این امکانات در سیستم دولتی افغانستان سر و پا وجود داره به شکلی از اشکال است که البته ثبوتش و این که کی در کجا چنین کار را انجام داده واقعا کار مشکل است. من اکثر دوستا مرا میشناسن، اگر در این بحث ها ما شریک باشم رادیوها و امیال کل شنوندگان محترم رادیو آزادی صدای مرا میشنوند، من این صلاحیت را یک از شنوندگان شما ای چانس میتم که مطرح کنن و بگوین که این آدم در فلان جا یا در این بس به این شکل اشتراک داشته. البته ممکناتی که وجود داشته باشه من رد نمی کنم، ولی شواهد و اسناد خیلی مشکل است که آدم به دست بیاره. میمانی در یک جایی است و پول دادن هم در جایی که هیچ کس نمی بینم، مثل که سایر ارکان دولت افغانستان همین کار انجام میتن و متاسفانه جلبش گرفتن نمیشه. شاید در ولسی جرگام چنین چیزی باشه که من رد و یا تایید نمی کنم، یعنی دقیق در این مورد گفتن نمیتونم. جناب عظیمی صاحب که از المن گفتند ما دو تا بودجه داریم که همکارا توجه کنند، یکی بودجه عادی است و یکی بودجه انکشافی است. بودجه عادی معمولا سقف مصرفش خیلی بالا است، معمولا بالای 95% می باشه و اونمو مصرف است که جناب عظیمی صاحب اشاره کردن که در موارد مختلف مصرف میشه و او کنترلشون واقعا خیلی مشکل است. در کل افغانستان در ولسوالی ها در تمام واحد های اداری پول مصرف میشه و طبعا تفتیش و نظارت و ولسی جرگه ای توانایی را نداره که از هر جا ای را ببینه و ارزیابی کنه و یک آدم مسئولی را به یک پنجه قانون بسپاره. اما بودجه انکشافی باز به این شکل نیست. بودجه انکشافی در سیستم دولتی افغانستان در سیستم بودجه سازی کاملا مشخص است در کجا مصرف شود، تمویل کننده کدام کشور است، آیا دولت افغانستان است که اکثرا بودجه انکشافی ما را خارجی ها تمویل میکنند یا کشورها یا مؤسسات بین المللی که و جواب شنونده دیگر هم بودم که اگر این بودجه انکشافی به مصرف نرسه طبعا این بودجه به سال دیگر انتقال میکنه و این قابل استفاده در دیگر موارد در حکومت افغانستان نیست، ولی بودجه عادی ممکن است در دیگر جایا به مصرف برسه و او قابل انتقال هم نیست، میره دوباره به خزینه دولت یا به حساب عواید دولت و در بودجه سال بعدی دوباره بالا از او سرمایه گذاری میشه. اما ای که وزیر صاحب استیزا شدند
سوال صاحب تاسید سو ایست تاسید سمره موافقی است آیا واقعا پا ولیسی جرگه که فساد ترده حد پوری زیاد دی چه دوی یا وزیر خاص دی لپاره چه لحقنه یا پیسی واخلی یا زین امپیازون تری واخلی دی لپاره استیزا که بیا و کنه فکر کوی چه وزیران هم مشکلات لری او دی استیزا مطلب هم خامخواه دانه دی چه آقا وزیر دی سلب اعتماد شی بلکه پیو شکل سر خبرداری ورکر شی چه خپلو کارونو تا زیاده توجه وکی.
دی استیزا اصلا دغه دی چه آقا یو اساسی دلیل چه دی پارلمان و سر مخامخ دی چه دی دولت یا دی حکومت پا کارون با نظارت وکړي. فکر کوم چه نظارت کولو یو عمده برخه ده چې کوم وزیران یا کوم ادارې د افغانستان چې هغوی د افغانستان د خلکو د ضرورتونو او د غوښتنو پر بنسټ باندې فعالیت نه کوي د هغوی په وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته کړي چې یو دغه ګام عبارت استیزا نه دی چې دا استیزا د اول استجواب ده او بیا استیزا ده او بالاخره سلب صلاحیت کول دي. ولی مهمه خبره دا ده چې دغه پارلمان یا د ولسی جرګې په تیرو څو کلو کې وار په وار باندې وزیران استیزا کړي دي او دغه استیزال لکه ما مخکې ویلی چې ادې په خطر باندې شوې ده یا په اصل دا ده چې په هغه وزارتونو کې لازم بدلونونه راشي. لکه ما مخکې ویلی که چېرته په دغه وزارتونو کې ظرفیت نشته د ظرفیت د لوړوالي دپاره کار وشي، که چېرته برنامې نشته د برنامې باید منځته شي، او که چېرته فساد مخنیوی وشي، که چېرته خویشخوري د خویشخوري له منځه لاړ شي، او که چېرته بیوروکراسي د بیوروکراسي له منځه لاړ شي. ولی له بده مرغه تاسې ګورئ چې دغه وزارتونه د استیزا نه وروسته هیڅ نوه بدلون پکې نه دی راغلی او بیا خلک مجبور شي شوی دی چې خلکو اواز پورته شوی دی او بیا دغه نه ورسته ولسی جرګې اواز پورته کړی. ولی که اصل مسئله ته توجه کړو نو دا معلومیږي چې ولسی جرګې بالکل مافیایي اقدام کړی ده او دغه اقدامات یې دې په خاطر باندې کړی دي تر څو د خپل د ځان لپاره د فیصله د یو څو مقدار پیسو لکه نورو دوستانو په دې باندې تبصره وکړه یې دې دپاره لاره هواره کړي. او که چېرته داسې نه وای نو موږ باید لازم بدلون په وزارتونو کې لیدلی وای چې له بده مرغه دا بدلون منځ نه دی راغلی. بله مسله چې د مصرف په خاطر باندې
کنین که از جایی که آقای عثمانی گفتن فعلا در ولسی جرگه تنها رو یک موضوع تمرکز شده در بحث‌های استیضاء و اویی بوده که چرا وزارتخانه ها یا وزرا نتانستن بودجه انکشافی خود مصرف کنن. اونا فقط اینجا دلیل آوردن که به این دلیل یا به آن دلیل ما نتانستیم که این بودجه خود مصرف کنیم و شاید هم تانسته باشن که قناعت اعضای ولسی جرگه را به دست آورده باشن، چرا که در اینجا یک بحث وسیع‌تر و گسترده‌تر در مورد نحوه و چگونگی مصرف بودجه مطرح نبوده.
بحث ما همین است بالاخره که اگر اینا وزرای افغانستان را استیضاء میکنن باید برای نگاه بکنن که چرا این استیضاء صورت گرفته. بحث اساسی که نیاز است که مردم افغانستان انتظار از را داشتن، یک اصطلاح میگه the more crooks spends the more crooks waste. زمانی که کسانی که تبهکار هستند، زمانی که کسانی که مفسد هستند و اونا مصرف پول را بیشتر میسازن یا مصرف بودجه را بیشتر میسازن، بدون شکی مصرف به هدر میره، پول به هدر میره. بحث اساسی در اینجا هست که ولسی جرگه برای راه حل مناسب برای مصرف بودجه پیدا میکرد. این راه حل مناسب این بود که ما به جای ازی که وزرا را استیضاء میکردیم و بر از اینا را سلب اعتماد میکردیم و یا هم پس دوباره بر از اینا رای اعتماد میدادیم، این بود که ما تحول و تغییر عمده را در وزارتخانه و در سیستم و در قوانین خود به وجود میاردیم و عمدتاً وزرایی که اونا توانایی از این را نداشتن و وزرایی که نتانستن تا حال را به خواسته مردم افغانستان پاسخ بگن، پس چرا اینا دوباره برشان رای بدن؟ هدف اساسی هم در اینجاست. ولی متاسفانه ولسی جرگه و یا هم پارلمان افغانستان، همینطوره که خود آقای عثمانی هم به این معترف هست که بالاخره از راهکارها و رویکردهای نامناسب غیر مسلکی و بالاخره غیر دموکراتیک و پارلمان راه پیدا کردن، بدین در پایان روز ما به این نتیجه میرسیم که از چنین افراد باید اینطور انتظار را داشت. آن چیزی که برای ما زیاد عایز اهمیت است این هست که بالاخره روش‌های اعضای پارلمان با صدمه جدی و اساسی را به دموکراسی افغانستان وارد میکنه، با سیاست‌گذاری افغانستان وارد میکنه و بالاخره با مردم افغانستان که اونا میخوان راه رای را که اونا برش ارزش قائل هستند و رو برای افراد مانند از این در صندوقشان میریزن، پس به اونا به این نتیجه میرسن که اصلا رای در کار نیست و اصلا دموکراسی معنی نداره و این است که ما به نوع دموکراسی را در افغانستان مخدوش میسازیم و بالاخره دموکراسی را در افغانستان نابود میکنیم و این است که عمدترین مسئله را از دید ما به عنوان یک تشویش عمده مطرح میکنم.
قسمی که سعیدی صاحب گفتن ولسی جرگه افغانستان هم دهن جوال باز کرده، اگر اتر باشه در واقعیت فکر نمیکنین که در افغانستان امید مردم به یأس مبدل میشه و تو نهاد دیگر باقی نمیمانه تا از کارکردهای حکومت و از فساد که همیشه ادعا شده و تایید هم شده توسط حکومت از اون نظارت کنه و جلو از اون بگیره؟
ما با بسیار قسمت های سعیدی صاحب و سایر همکارا موافق هستم، ولی بحث ها یک نتیجه بسیار خوب داره و او عبارت از این که یا همی تای مراحل استیضاء نتیجه خوب داره و او عبارت از این که ولسی جرگه یا وکلا یا نماینده های مردم و گروپ های سیاسی که احزاب سیاسی متاسفانه وجود نداره یا اگر دارن به عنوان احزاب در پارلمان عمل نمی کنن، اینا خودشان روز به روز امو کیف چگونگیشان، شخصیتشان، توانمندیشان، ظرفیتشان و بازیهایشان که در پارلمان انجام میتد در نزد مردم مشهود میشه، معلوم میشه و در نهایتش من فکر میکنم که به مرور زمان که طبعا تجربه پارلمان در افغانستان خصوصا بعد از 30 چند سال دو دوره جدید است. این به مرور زمان تاثیرات خود خود داشت و بالاخره مردمایی که دارای یک توانمندی در سطح سیاسی و مسلکی خود بودند به پارلمان راه خود پیدا کردند. متاسفانه که در شرایط فعلی اوضاع به همین شکل نیست و بعض استیزا هم تنها و تنها ما فکر میکنیم که سقف مصرف بودجه یکی از دلایلش نمیتونه باشه، اگرچه دلایل روی کاغذ خو همی چیز است که سقف پایین بوده و بنانی وزیر صاحب استیزا شوند، ولی عوامل دیگه هم میتونه در پالوش باشه که میتونه تصامیم سیاسی باشه یا میتونه تصامیم بر مبنای باشه که دوستا اشاره کردند و مطالب دیگر. ما موافق هستم با جناب سعیدی صاحب و خصوصا با کسایی که در بحث دیروز روز چهارشنبه با یک وزیر صاحب رای 88 میده، ولی هنوز یک روز نمیگذره و 88 با 130 و چند بالا میره. خودش برای هر کسی که پروسه را تعقیب میکنه و دنبال میکنه بدون شک سوال بار میاره که چرا مثلا در ظرف 48 سال اوضاع چنان تغییر کرد که رای 88 بره به طرف 32 132 یا رای جناب شهرانی صاحب که 104 بود به 133 آمد، که این مطالب قابل سوال است، ولی که چگونه به پاسخ راشه و من فکر میکنم که یک کمی
سوال سه لازمه نده چه ولسی جرگه نور دیده پا خاطر چه ولی وزیرانو بودجه کم مصرف ده یا زیاد مصرف ده دیده پزای دیت توجه که چه چنگ مصرفه ای کیفیت دیکار ته زیاد توجه که
زمخی دیده چه ستاسو ده پختن تراشم غوارم چه دو پختن چه نور دوستانو مطرح کرد اگه تا لند زوابونه ورکم یو ده چه کچر تا دوی سل به صلاحی یت کریم وای نو بیا به سرپرست پتوګ پاتې وای کنو په دوند شک نشي تاسو ګورې په تیر دوره کې هم دغه سی ورته اقدام د ولسمشر د خوانه وشو ځنی وزیران سل به صلاحیت شول، ولی د کلون د پاره غوي په خپل چوکي کې د سرپرست په نامو باندې پات شو، ولی مسؤلیت نه درلوده اما صلاحیت درلوده. نو خبره ده چې لبد مرغه د ولسمشر په مانې کې ګسترده فساد وجود لري، خپل ولسمشر په دې آند او په دې باور نه ده چې د افغانستان آینده باید څنګه په مخ ولاړ شي، او بلاخره هغه خپل په دې باور نه دی چې افغانستان د پرمختګ او کې کچرته دی. دې باور او دا احساس درلودای نه بدون شک نه هغه به ژور بدلون په خپل کړوړو کې راوړی وي، په خپل ولسمشرۍ ماڼۍ کې به راوړی او بیا به په وزارتونو کې راوړی وي. نو په دې شکل باندې زه په دې باور یم کچرته دوی سال به صلاحیت شوی وي، نو ځکه دغه وزیران په شکل د اشکال ولسمشر سره
البته که پخوانی تجربه هم په نظر کې ونیسو، فکر نه کوم چې په دې یو کال چې ښاغلی کرزی ته پاته دی، په یو کال کې دوی زای نور خلګم پیدا کړی وای.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې قحط رجال نشته، په افغانستان کې موږ ډیر خه مسلکی او ډیر پوخ خلک لرو، ولې بعد امر هغه څوک چې په مافیې کړی کې د ولسمشر سره شریک ندی، هغه د پوسټونو د وزارتونو ته لار نه پیدا کی. نو پر دې بنسټ باندې هغه خلک چې د سره په معاملې کې شریک نه واقعا دې پیدا کول ډیر سخت کار ده، چې هغه به ولسمشر کې د شپې په یو کال کې دا پیدا نه کی چې هغه سره پټ معاملې کې او بل اخر دې معاملې په ترڅ کې بیا وزارتونه تر لاس کې. بل مسلې ته چې زه کوم اشاره وکم بسیار کوتاه میخوایم، بسیار کوتاه میخوایم داده چې ولی د اعتماد دی سال به دی هغه استیزه شول او ولی بیا ورته دوباره اعتماد رای ورکړ شي. اساسی خبره داده چې بدون د شک په خپل پارلمان کې په ډیره لوړه کچه باندې فساد وجود لري او رشوت ولري، چې دا یو لامل ده. بل لامل داده چې خپل پارلمان او د پارلمان غړي غیر مسلکي اقدامات کوي چې دغه پترڅ کې د وزیران بیرته رای پیدا کوي. بل خبر داده چې قومی او ځنی تنظیمی اړیکې هم د دې لامل ګرځي چې هغه وزیران چې سره دیدنم چې په خپل کارونه کې ورسته پاتې راغلي دي او بیا غوي بیا در تر لاسه کوي. بل اخر زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه هغه هم اساسي نقش لري چې ځنی وزیران له بده مرغه د سیمې هیوادونو سره اړیکې لري او دغه سیمې هیوادونه بیا په پارلمان کې نقش لري او بیا دې په ترڅ کې دوی رائے تر لاسه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه در ارتباط به عکس العمل ها در مورد حمله فرا صحبت میکنیم. طالبان مسلح به روز چهارشنبه در ولایت فرا بر امارت محکمه آن ولایت و یک تعداد از ساختمان های دیگر دولتی و غیر دولتی حمله بردن و که در اثر آن حداقل 55 تن کشته شدند که اکثریتشان ملکی ها بودند. در این حادثه صدها تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان این حمله را به شدت نکوهش کرده و در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان حفاظت و حراست از آنها شدیداً ابراز نگرانی کردند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم در سخنرانی رادیویش با تمرکز بر حادثه خونین در فرا این رویداد را کشتن عام مردم افغانستان خونوار را به شدت تقبیح کرد. در این حال سوال در اینجا مطرح میشه که چرا مردم افغانستان، نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری در ارتباط به حملات خونینی که در آن تعداد زیادی از ملکی ها کشته میشن از خود عکس العمل نشان نمیتن؟ در برنامه زیر آسمان کبوتر در کمتر از یک ساعته که هستیم روی همین موضوع بحث صحبت میکنیم و در این مورد نظرهای شما شنونده‌ها را هم میشنویم.
بله اوریدونکو، ستاسی به نظر ولی عام خلک گوندونه شخصیتونه او ټولنې په ډلیز هوښونو عموما خوله پټوي، خبرې نه کوي او اعتراض نه کوي؟ په حملو کې ډیر ملکیان وژل کیږي خو ډیر کم داسې شوي چې خلکو دی عکس العمل ښودلی وي. تېره اونۍ په فرا کې تر 500 زیات افغانان ووژل شول چې لوی اکثریت یې د ملکیانو و. تر دې مخکې په خوست کې 8 ماشومان په یوه ځانوژون کې حمله کې ووژل شول. نن په زابل کې یو ډاکټر ووژل شو. پرون د پروان په شینوارو کې 2 زده کوونکي ووژل شول او په دې ترتیب د دوام لري. خو نه چا مظاهره وکړه او نه یې غونډه جوړه کړه چې ولې باید افغانان په دې بې رحمۍ ووژل شي. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د اسلامي اخوت شورا غړی ډاکټر محمد حسین جعفری او د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچ. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. او لومړی هم له ډاکټر صاحب محمد حسین جعفری څخه پوښتنه داده چې ستاسو په نظر ملکان په داسې بې رحمۍ وژل کیږي، په ډله ییز ډول وژل کیږي، دا اول ځل نه دی چې په فرا کې داسې پیښه کیږي؟ تر دې مخکې په کابل کې د محرم په مراسمو کې دم داسې حمله شوې وه او ډېر شمېر خلک وژل شوي، یا دې په جلال آباد کې د کابل بانک پیښه او په لسګونو داسې نورې پیښې وشوې، لیکن یو ځل موږ ونه لیدل چې خلک دې راپورته شي، مظاهره دې وکړي، د دې علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عرض د سلام لرم ټولو محترم و اوریدونکو ته. گرچه د فرا حادثه یو ډیره غمناک حادثه و، دغه نه مخکې څخه هم دغه چا ورته اشاره وکړه، په جلال آباد کې، په خوست کې، په کندز کې او په ډیرو نورو ځایونو کې دغسې ملکي او بې دخالته خلک وژل کیږي چې هغه نه په جنگ کې دوی په اصطلاح ښکېل دي، یعنی نه نظامی دي او نه د نظامیانو سره کم ارتباط او تړاو لري. دا چې ولی مدنی جامعه او خلق خپل ژغ نه پورته کیده هم یو تاریخ واقعیت دی چې اولا خو باید خپل دولت د خپل اتباع او امنیت ونیسي او مدنی ټولنې رشتیا هم نو په دې باره کې په خپل ملی، دینی او میهنی او وطنی وظیفه باندې عمل نه دی کړی. دا چې ولی مدنی جامعه چې مثلا وخت یو په اصطلاح کوچنکه حادثه کیږي او وایشالته حقوق د بشر ضایع سي، په هیڅ ځای کې نه باید د بشر حق ضایع سي، اما تاسو ګوري چې رسانه، تلویزیونونه او جامعه ټول په اسلام سره نو پژغ راځي، اما دلته چې ملکی خلک وژل کیږي هیڅ کله مدني جامعه خپل ځغ نه پورته کړي. یعنی دا باید خلک راځي د خپل حقوق د دفاع لپاره په یو سولېز ټوګ باندې د دولت څخه دا غوښتنه وکړي. د دولت دا وظیفه ده چې باید خپل د اتباع امنیت ونیسي. جهانی جامعه شلته حضور لري، آیسف حضور لري، ناتو حضور لري، د دوی په اسلام مثلا دغه دغه لومړی وظیفه دغه چې باید د خلکو د امنیت د تامین لپاره یو داسې په اسلام مثلا نو تګلاله ولري چې په هغه کې ملکی خلک ضررمند نه سي. ولی متاسفانه نه دولت یو مؤثر اقدام کړی، نه جامعه جهانی څه اقدام کړی دی، او نه متاسفانه زموږ خلک د دې لپاره راغلي دي چې خپل د امنیت لپاره او خپل د دې لپاره چې هر ورځ په هر بازار او په سړک او په هر کوڅه کې بیګناه خلک او غیر نظامی خلک وژل کیږي، باید د دې لپاره یو په اصطلاح عمومي تدبیر ونیسي، یعنی یو ملي لار ورته ونیسو چې ټول په دې کې په اصطلاح شریک وي.
خب تشکر آقای جعفری. آقای اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی هستند. بلوچزاده صاحب، میخوایم که نظر شما را هم بشنویم در این ارتباط. قسم که شنیدین آقای جعفری میگن که نهادهای مدنی هم که انعکاس دهنده صدای مردم عام هستند در مجموع، و اینا هم به شکل درست همو نقش را که دارن در جامعه در این قسمت بازی نکردن.
در رابطه به نهادهای جامعه مدنی که چنین قضاوت میشه، قضاوت درست نیست، به دلیل که شما توجه کردین حادثاتی که در افغانستان اتفاق افتاده، حملات هوایی که از طرف ناتو صورت گرفت، فایساف صورت گرفت، تلفات ملکی ایجاد کرد و بعد حملات تروریستی که از طرف طالبان صورت میگیره و کشتارهای ملکی که همواره مردم افغانستان را اذیت کرده. نهادهای جامعه مدنی افغانستان اعلامیه‌های متعدد را در راستا به آدرس‌های مشخص جامعه بین‌الملل، حکومت افغانستان، حتی و تروریست ها و یا گروه های شورشی و یا طالبان هم ارسال کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا همواره اعلامیه مطبوعاتی داشته و همواره تلاش کرده که طرف های درگیر خواهش بکنه ازشان اونا را متقاعد به بسازن که اصل کنوانسیون های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر مراعات بکنن و به هیچ عنوان به افراد ملکی به خصوص اطفال و زنان آسیب و صدمه رسانده نشه. شما به عنوان رسانه‌ای که جز نهادهای مدنی هستی، نمی لحظه ای نمی لحظه‌ای که ما شما با هم صحبت میکنین، رسالت مدنی این نهاد در قد دارین، ترسیم میکنین و در قد دارین ایفا میکنین. به این معنا که هزارها شنونده و هزارها فردی که امیل عذب رادیوی شما را میشنوه، معنای حرفی است که ما با هم نشستیم، در کنار هم هستیم و حادثه فرار با هم صحبت میکنیم و تسلیت میفرستیم به او.
لیکن بلوچزاده صاحب دلتی پشتن
داده
و بخشی دلتی پشتن داده چی اعلامی خونشی جی، لیکن عملا دستی بونشون مثلا یو امریکایی پادری قشتل چه قرآن شریف و سوزه یوی سوزه و پیغه بانی دیر مظاهره وشوی اتا خلق و وشل شول، لیکن دموش پا مکتبونو که هر ورز قرآن شریفون سوزی، کل مکتب سوزی قرآن شریف ورسر سوزی، کل چه پا محکمی عمله کشی پا محکمی که پا قرآن شریف سوزی دیده پا چنگی چه پا لسکون خلق وشل کشی، لیکن خلق نرا پورته کشی چه مظاهره و که دیده ایلت صده.
ما یک مورد میخوایم در این قسمت بگویم که در رابطه با مردم افغانستان و وضعیت که بالای مردم افغانستان آمده، اولا شما توجه بکنین که منطقی که ناامن است، منطقی که حادثه صورت میگیره، باید سایر مناطقی که امن است مردمش بیسته و تظاهرات بکنن و با هم در کنار هم حادثه را که وجود داره یا اتفاق افتاده باید که چنانچه سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داد، حکومت عکس العمل نشان داد، با فشاری بکنن و فشار وارد بکنن تا که تروریست ها دست به چنین عمل نزنن. اما آنچه که بسیار به این برمیگرده، شما توجه کردین که از اسلام در افغانستان بیشتر استفاده سیاسی میشه. زمانی که جلد از قرآن شریف و یا کتاب از خدا حریق میشه یا در میگیره یا نسبت به او بی حرمتی میشه، بیشتر تلاش میکنن گروپ های هستن. یکی احساسات مردم است که مردم میان خود جوش وارد عمل میشن، وارد به مبارزه میشن و دفاع میکنن از دینشان، از ارزشهایشان، مطابق قانون اساسی افغانستان که اینا تظاهرات میکنن. ما چنین عمل را دیدیم. اما در بسیاری از موارد دست از پشت عقب این حوادث بعد ها که خوانده شده، گروپ های وجود داشتند که علاقات سازماندهی کردن، برنامه‌ریزی کردن و تلاش کردن که فضا را به گونه‌ای مساعد بسازن که از بهره برداری سیاسی بکنن. شورای علما در این لحظه سکوت کرد. اگر به عنوان یک نهاد بسیار معتبر میشه سرش بحث کرد، شورای علما باید فتوا میداد، شورای علما باید صدایش بلند میکرد و میگفت که حادثه فرا از همه کرده مهمتر می بود. اما شما توجه کرده باشین که علما در شرایط فعلی به گونه‌ای در دام حکومت افتادن و در بسیاری از موارد هم اگر از حکومت رهایی دارن در دام طالبان افتادن، اگر از دام طالبان نجات یافتن در یک گروه بی‌طرف قرار گرفتن، اونها هم مطابق به اصول دینی هم میخواین کار انجام بدن ولی اضافه تر از اون کار کردن نمیتونن. به دلیل باور من است که استفاده سیاسی بیشتر میتونه از برخوردها صورت بگیره، در حالی که نو دوستی، انسان دوستی و حیات انسان، حفظ انسان ها در یک سرزمین و حفظ حیات انسان ها چی از نگاه دینی، چی از نگاه غیر دینی، چی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چی در قوانین، همه از اینا یک اصل پذیرفته شده است که باید انسان ها مسئول باشن، نباید انسان ها مورد تهدید قرار بگیرن. اینه هیچ کس گفته نمیتونه. اما چرا یادسات اتفاق میفته؟ من یک نکته دیگر هم اشاره میکنم که در خارج از کشور افغانایی هستند که در خارج از کشور در هلند هستند، در فرانسه هستند، در جرمنی هستند، کشورهای دیگری اگر در ممالکشان حادثه اتفاق می‌افتد همه جمع میشن، بسیج میشن، نامه نوشته میکنن، نامه سرگشاده نوشته میکنن، تظاهرات میکنن، رسانه ها را جمع میکنن، اما هیچ افغان را شما در اروپا ندیدین که گرد هم جمع شوه و نظر به حملات انتحاری و مشکلات که در افغانستان است راه حل ارائه بکنن و فشار بتن جامعه بین الملل را که باید جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. حادثه‌ای که در فرای اتفاق میفته کاملا یک حادثه برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده است. هدف تروریسم، هدف تروریستی است که شما مردم ملکی را بیشتر آسیب برسانین، مردم ملکی را بیشتر صدمه برسانین. چرا؟ به دلیل اینکه مردم نسبت به حکومت بی‌باور شون و فاصله بین مردم و حکومت بیشتر شوه. به دلیل توریست‌ها تلاش دارن که از یک طرف با استفاده از ابزارهای دینی، او زمانی که قرآن حریق میشه، او زمانی که نسبت به قرآن بی حرمتی میشه، از امو علیه هزیه نظام استفاده میکنن و فشار میتنی حکومت ها، و زمانی که خودشان خشونت میکنن، خودشان دست به کشتار قتل ها میزنن، حتی قرآن حریق میکنن، بعد با سکوت میکنن. اینا علاقات سازماندهی شده، علاقات سازمانی یافته شده است که مقاومت میکنن در مقابل دموکراسی، در مقابل حقوق بشر، در مقابل ارزش های انسانی که وجود داره، در مقابل علمایی که واقعا صادقانه از دین دفاع میکنن، از ارزش های دینی استفاده میکنن. اینا گروپ هایی هستن که مانع از این حوادث هستن و به گونه تلاش دارن که نظام افغانستان را بی اعتماد و بی اعتبار بسازن، مردم را بر بیانگیزانن، احساسات از این مردم استفاده بکنن و یک نوع بلوا و شورش ایجاد بکنن که گویا نظام کارا نیست یا نظام مفید نیست، در حالی که ما جزی از نظام و جز از زندگی کردن با این نظام کار دیگری روی دست در شرایط فعلی نداریم.
تشکر. خب در گذشته زمانی که در عملیات نیروهای افغان و بین المللی اگر تلفات به افراد ملکی وارد میشه، در هر عملیاتی که باشه ملکی ها که کشته میشن ملکی ها هستن، بیگناه هستن و طرف درگیر نیستن، اعتراضات صورت میگیره و از طرف نهادهای مدنی و از طرف سازمانهای حقوق بشری هم فشارهای بالای حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی هم وارد شده که به شکل از اشکال در زمینه ها پاسخ ارائه شده و تدابیر سنجیده شده که در احصایه‌ای که ارائه میشه نشان میده که تلفات ملکی در این عملیات ها نسبتاً کاهش یافته.
واقعیت امرش اینه که ما در افغانستان عادت کردیم که هر کس گناه خود را، کمکاری خود را، ندانمکاری خود را گردن دیگر را بندازیم و این روش حداقل خودم نمیپسندم. با توجه به احترامی که با مهمان محترم برنامه داریم، شورای علما اگر در این مورد سکوت کرده، این سکوت قابل توجیه نیست. ولی اگر چنانچه شورای علما آمد و در یک جای به وظیفه خود عمل نکرد، معنایش این نیست که دیگر نهادها وظیفه ای ندارند و ما بیایم شورای علما را متهم کنیم که به هر حال در دام مثلا حکومت و دولت افتاده ام. خب اونها هم احیانا خواهند گفت که نهادهای مدنی هم به هر حال در دام مثلا نهادها و به هر حال این جای خارجی به اصطلاح افتادن. این بس من خیلی مناسب نمیبینم. ولی واقعیت امرش اینه که در افغانستان افراد ملکی، اینمی که ما میایم در رسانه ها و غیر رسانه تقسیم میکنیم افراد بیگناه، این تعبیر شاید درست نباشه. پلیسی هم که دارد برای حفاظت از مرزها و از مردم دفاع میکنه، او هم گناهی نداره. تعبیر خوب شاید باشه که ما تعبیر کنیم به افراد نظامی و غیر نظامی، و الا اردوی ملی که دارد از مرزها دفاع میکنه، اونها هم گناهی ندارن و کسی مستحق نیست که اونها را به قتل برسانن. به هر حال کشتن انسانهای ملکی و غیر ملکی بدون مجوز شرعی شرعا یک عمل قبیح و زشتی است و در دین مقدس اسلام بدترین عمل کشتن یک انسان بدون موجب و دلیل و محاکمه است. اما اینم یک واقعیتی است که یعنی ما فکر میکنم که وظیفه جامعه مدنی، وقتی میگیم جامعه مدنی مراد ما یک فرد نیست یا یک نهاد خاصی نیست، تمام کسانی که در نهادهایی هستند که به نوع با حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر اونها ارتباط دارن. یعنی ما فکر نمیکنم که صرف صدور یک اعلامیه وظیفه ما را به هر حال و تکلیف ما را ساقط کنه. واقعیتش اینه وقتی یک مثلا تخلف جزئی در یک ولایت اتفاق میفته نسبت به یک فرد، تمام جامعه ما به گپ میآید. در بغلان نسبت به یک بانو و یک خانومی که اتفاق افتاده بود که وارد اون مبحث نمیخوایم شویم، ولی تمام رسانه های ما شروع کردن به میزگردها.
معاونین محترم رئیس جمهور شخصا یا با یک واسطه از اون خانم در شفاخانه به هر حال عیادت کرد. او شاید در جای خودش عملی خوبی بود، اما این تو حوادث بزرگ مثل حادثه فرا، حادثه محرم در تقریبا یک ماه قبل، یکی از ائمه جماعات بسیار خوب شهر فرا جناب آقای توکلی بعد از نماز شام و خفتن به هر حال به شکل بسیار فجیع به شهادت رسید. واقعیتش اینه که نه شورای علما نه سایر نهادها هیچ کدام به اون وظیفه اصلیشان که واقعا دفاع از دین و دفاع از مردم به اون اقدام نکردند.
دیده علت داده چه دوی دولت لوستوال مخالفانو بیری زکه دوی عکس العمل نشی دا خبر را اوغی هم په زینو موارد که گواشونه کوي کسنګ
دا خو یو واقعیت دی. نو ګوره چې کچیر دوی چې اسلام مثلا راځي گواش کوي او موږ هم خپل د وظیفې څخه په اسلام مثلا نو خپل ځانونه لیرې کوو، نو دا خو زموږ انساني وظیفه ده، زموږ دینی وظیفه ده، زموږ ملي وظیفه ده چې د حق څخه دفاع وکړو او د غیر نظامیانو څخه له عقل دفاع وکړو. ولو موږ ته ګواښ دی، دغه خلک چې مثلا نو په فرا کې مړه سوه او په شهادت ورسېدل، نو زموږ وینه د هغو تر وینو په اسلام رنګ زیات دی. یعنی نو دا خو نیست که دلیل چی پیسلا ما یه بیایم پیسلا توجیه کنیم که چون مخالفین نظام ما را تهدید میکنن پس ما بیایم سکوت کنیم. در هر جایی که ما را تهدید نکرد و مشکلی نبود ما گپ بزنیم، اظهار نظر کنیم، و در اون جایی که ما را تهدید میکنه، البته واقعیتش اینه که همی که شما گفتین، آیا اعضای محترم شورای علما، اعضای محترم شورای اخوت، اعضای محترم جامعه مدنی با یک تهدید باید از انجام وظیفه و تکلیف خود جا خالی کنه؟ خودی بله. در روز قیامت به هر حال ما مسئولیت داریم که یعنی همه ما به وظایف خود عمل کنیم. البته خواسته ما هم از مخالفین نظام هم اینه که اگر اونها با نظام در حال جنگن، با نظامی ها در حال جنگن، خود در فرا که افراد کشته شدن نوعاً افراد ملکی کشته شدن و افرادی بودن که در جنگ هیچ گونه دخلی نداشتن و طبق موازین دینی و شرعی و طبق موازین حقوق بشر و موازین بین المللی افرادی که درگیر جنگ نیستن مسئول از حمله هستن. خب اونها یا حداقلش اینه که ادعای انسانیت و مسلمان بودن داره. ما در فرا یک به اصطلاح پیش نماز رو میکشیم، در خوست مثلا به اصطلاح متعلم رو میکشیم، در فرا دکاندار رو به اصطلاح افراد ملکی رو میکشیم، خویی با هیچ کدامی از موازین جنگی سازگاری نداره. بنابراین خوب است که جامعه مدنی هم واقعا فعال شود. البته صدور اعلامیه خوبه، شورای علما هم باید به اصطلاح موقف خود روشن کنه، شورای اخوت هم موقف خود روشن کنه، جامعه مدنی هم موقف خود روشن کنه. صرف به صدور یک اعلامیه، خب ما اینجا بشینیم تا صبح 100 تا اعلامیه صادر کنیم، این عمل را محکوم کنیم، مخالفین هم میگه شما دلتان هر چی میخواین محکوم کنین، ما کاری خود میکنیم.
شنونده هم روی خط تلفن از بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنین.
وزیر اعظم دا ټول استونزه چې دا د ناورین چې کوم فرا کې رامنځته شوی، جلال آباد کې یا په نور ولایتونو کې رامنځته شوی دی، دی باندې یو پلان دا ول باندې یو خبرو کوم بیا خره کې د دوارو ملمنو یو پښتنه لرم.
مهرباني
دلته وګورئ، دغه ناورین چې څوک په مخ لري هغوی د اسلام د نوم نه ګټه اخلي، او زموږ په ټولنه کې دا تاثر دی که چیرته یو څوک د بلا یا طالب کار تناسب وینا هغه کافر دی. دا هم دغه کفر د پیپاله مخه نش کولی چې دغه اعمال تکبیح کړي او په خلاف لاری نوکړي. دویم ستونزه کوم خلک چې دغه ستونزه پر وړاندې وړي هغوی ته، یعنی مثلا د دې ستونزې په خلاف غږ پورته کوي، هغې ته د کافر سیکولر او جاسوس نوم ورکول کېږي، چې دا هم زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه به ورته وایم دا یو بد نوم دی. نو دا دویمه ویره شوه. دریمه ویره دغه خلک چې دغه مهال کوم دغه مبارزه د جهاد په نامه بد جوړي، د دوی ټول عمل ته وګوري، دا دیکتاتوري عمل دی. دا دیکتاتوري عمل د دوی د دې سبق شوی دی چې زموږ ملت یې ویرولی دی، دوی نشي کولی دی. درېیمه ویره چې دوی په دې شکل باندې خپل دغه مخ ته یوسي. او څلورمه ویره چې دا هغه د دولت ناکام پالیسي ده. تاسو وګورئ په ځینې ځایونو کې خلک راپورته شو، لاروینونه وکړل، خو دولت هغوی سره په هغه شکل باندې ملاتړ ونه کړ چې کومه اړتیا وه. هغه خلک د بیرته د مخالفینو ښکار شول، غزنی کې، هلمند کې، کونړ کې، لغمان کې خلک راپورته شو. او پنځمه مسله د خلکو ترمنځ اتفاق نشته دی چې په تمامه معنا قوم افغانستان چې دی په ملتونو، ژبو او قومونو باندې پردی جاسوسي استخباراتو شبکو ویشلی دی. که مثلا دا ستونزه په خوست کې رامنځته شي، موږ فکر کوو، ننګرهاریان فکر کوي چې دا د خوست ستونزه ده، او په فرا کې رامنځته شوه، مثلا کابلوال فکر کوي دا د فرا ستونزه ده. دا یو بله هغه ستونزه ده چې ډېره زیاته د تشویش وه. خو دغه همدغه خبرې دي چې افغانستان دښمنان ته هیل دغه ورکړې ده، موقع په لاس ورکړې چې هر څه وکړي. هغه خو زما هیله د خپل ولس نه ده، من حیث یو افغان او من هیڅ د یو بادر د چر فراد خلکو په نامه باندې موخ کې توې کړې به چې دوی باید په دین نامه باندې کوم خلک د اسلام په نامه چغي وي هغه که په دولت کې دي که بیرون د دولت نه دي د دوی د مخالفت یعنی دوی مخالفت کول کفر نه دی ګوره بلکې دا یو انساني او یو اسلامي حق دی د یو انسان چې د یو چا د ظلم په مقابل کې اواز پورته کړي یعنی دا دا معنی نه لري که زه د یو ملا مخالفت کوم زه د کافر شم نه زه د مذهب مخالفت نه کوم زه د ملا یو شخص دی مذهب جدا دی یعنی خلک باید په دې پوه شي دا د علماو چپاره چې خلک په دې پوه کړي چې مذهب او خلک جدا خلک دي مذهب بیل شی دی او خلک که زه د ملا عمر خلاف اواز پورته کوم نو دا معنا دا نه لري چې زه کافر یم ځکه ملا عمر ما چې ځان ته امیر المؤمنین وایي په همدغه پاکستان کې څوک پیس په خوله نه خوري دا څنګه امیر المؤمنین دی چې پاکستان کې دی د کور نه نشي راوتلی او په افغانستان کې د خلکو د وژلو فتوا ورکوي
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی هم د ټلیفون په لاین کې راسره دی له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د دوی نظر څه دی څه علت دی چې کله چې په افغانستان کې دغسې وژنې کېږي لکه د فارا خلک غلی وی مدنی ټولنه هم تر ډیره حد پورې غلی وی او که ډیر څه وکینو یو نیمه اعلامیه نشر کړي
و با اظهار تاسف و محکومیت یا ریشه اخیره که در ولایت فرا اتفاق افتاد و در اونجا یک بار دیگر اقدامات ضد انسانی بر علیه یک نهاد ملکی و مردم بدونه که در اونجا بودن صورت گرفت این را باید بگویم که توسط با خشونت و اقدامات خشونت آمیز یک امر محکوم یک امر مضمون و یک امری است که برخلاف ارزش های بشری است خلاف حقوق بشری است و نفس کننده حقوق بشری افراد در جامعه ما هستند و نیازمند عکس العمل شدید جامعه ما مردم ما دولت ما حکومت ما و همچنین چنان سیستم های امنیتی و عدلی و قضایی کشور می باشد به خاطر از اینکه تا زمانی که مبارزه با خشونت از طریق اجرای بهتر عدالت و به عدالت کشندن گروه ها و افرادی که در پشت سر اقدامات خشونت آمیز از صورت نگیرد فکر کنم که اقدامات دیگه که صورت میگیرند کمتر میتونه تاثیر گذار باشه به این خاطر به خاطر بازدارندگی و به خاطر از اینکه گروه ها و افراد از اقدامات و تواصل به اقدامات خشونت آمیز بازدارنده داشته شوند باید اقدامات عدلی و اقدامات قانونی تعقیبی بر علیه گروه ها و افرادی که هستند صورت بگیرد و فرهنگ معافیت به کشور پایان داده شد آنچه که دوستان اشاره کردن برای عدم کفایت کردن اعلامیه ها اما فکر میکنم که این یک سوی برداشت است به خاطر از این که ما به نمایندگی از کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنم زمانی که یک اقدام خشونت آمیز در کشور بر علیه افراد ملکی یا نهادهای ملکی صورت میگیرد نه تنها که ما بر اساس وظیفه و اقدام را محکوم میکنیم که باید هم به خاطر از اینکه موضع گیری در مقابل اقدامات خشونت آمیز و اقدامات ضد انسانی اسلامی یک امر ضروری است بلکه در این قسمت اقدامات دیگه هم صورت میگیرند مثلا تحقیق در رابطه با چگونگی اتفاق اقدام مستندسازی اقدام و همچنان درج این حادثه به عنوان از حادثه نقض حقوق بشری و خلاف موازین حقوق بشری که میتونه در دادگاه های صالحه و همچنان در پروسه های عدلی مورد استفاده قرار بگیره و شما باید با ما به قسمت هم نظر باشین که یا میتونین هم نظر باشین که دست یا صلاحیت هایی که میتونه مستقل حقوق بشر بالاتر از این نیست و نمیتونه اقدامات را که از صلاحیت قانونیش بیرون است را اجرا بکنه
انسجام مردم و سوق دادن مردم در یک در قسمت تحریک های مدنی به خاطر حمایت از حقوق حقیقیشان فکر نمیکنین که کار نهادهای مدنی است تا ای که مردم متوجه شوند بگن خشونت بس از دیگر ما نمیپذیریم که خون ما به جای به نام این آن ریخته شود
ببینین بعض در این قسمت نیست که بگویم خشونت بس از به حد کافی خشونت کوبیده شده و مردم از خشونت در قطع گریزان هستند بسی است که نهادهای مدنی در شما حادثه‌ای را که نمونه های زیادی داریم در افغانستان اتفاق افتاده آخرین حرکت را که به خاطر کشتار و قتل که در کویته صورت گرفت یک هماهنگی خوب یک انسجام خوب به گونه شکل گرفت که افراد از گروه های مختلف از علاقات مختلف گرده هم آمدن نزدیک سازمان ملل تجمع کردند و خواستند که در کویته خارج از مرز افغانستان افراد کشته نشه و به قتل نرسه. ما میتونیم عین حرکات را به شرطی که یک دوست بسیار خیلی زیبا اشاره کرد، خیلی زیبا اشاره کرد که اگر درد فرا درد هرات باشه، اگر درد هرات درد قندهار باشه، اگر حس و طفل و کودک و زنه که در یکی از ولایت ها به قتل میرسه حس شوه که ملت افغانستان بوده، مرد افغانستان، زن افغانستان بوده.
مثال تاسو جالب مثال وای
یعنی قسمت میشه
دلته فکر کوی چې زه فکر کوم چې دلته د مدني ټولنې او د ګوندونه دوی ویره نه درلودل که دوی اعتراض کوو لدی بیره نه کول چې څوک په حمله وکړي، لیکن د فرا په واقعي په داسې نورو وقایعو باندې اعتراض نکوي ځکه چې دوی احساس دی ویره لري.
این نکته وجود داره. همیشه شما در مناطقی که من یک نکته دیگر را میخوام اشاره بکنم، شما در فرا به عنوان یک ولایت نام نگر به طرفش ببینین، یک ولایتی که به حادثه انتحاری صورت گرفت، افراد تجمع بکنن، تظاهرات بکنن و یک عمل تقبیه بکنن و خانیشان کاملی نزی رویداد یا رخداد گرفتار شد، مطمئنن که در بین این گروه ها، در بین این جمع باز هم عمل انتحاری صورت میگیره. در بسیاری از موارد نهادهای دفاعی کشور به خصوص وزارت داخلی افغانستان اجازه نمیتن و از حرکات و از تظاهرات مدنی حمایت نمیکنن. نمونه های بسیار داریم، بسیار از نمونه ها وجود داره که خواستن با نهاد وزارت داخله در تماس شون و یک حرکت مدنی و یک تظاهرات را راه اندازی بکنن، تظاهرات مسالمت آمیز در رابطه مسائل مختلف، اما وزارت داخله بنابر ملحوظات و اطلاعاتی که در دسترس داشته خواهش کرده، گفته که اینمی حرکت را که شما راه اندازی میکنین امنیتش تامین کرده نمیتونیم، باعث قتل و کشتار افراد دیگه هم خواهد شد چون دشمن میتونه به راحتی نفوذ بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان، اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی و محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در این بحث ما سهم گرفتین. همچنان از شنونده‌های رادیو آزادی ابراز سپاس میکنیم. رادیو آزادی.